پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو لپی یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې د فساد د لمنځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو تر اوسه څه نتیجه لرلې؟ په دې اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مصون ډول د تیلو د کښتیو له تګ راتګ لپاره د یوه نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره اوس شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي وژل سوي دي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبې بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنۍ کنفرانس کې وکړې. ولسمشر په همدې کنفرانس کې وویل چې په 40 کلونو کې په لومړي ځل دا ثابته کړه چې اوربند خیالي کار نه بلکې واقعیت دی. د ولسمشر مانی پر فیسبوک پاڼه راغلي چې ولسمشر دغه راز د اروپایي ټولنې څخه هم د افغانستان انتخاباتو په برخه کې د هغوی د همکاریو مننه وکړه او تکرار یې کړه چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کیږي. دغه کانفرنس په ولسمشي مانی کې وو. تر دې وړاندې په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا په یو خبرې سوي اعلان کې د دې ټولنې د سفیر پیری مایاډون لخوا ویل سوي و چې په حکومتولۍ، امانتداري او حساب ورکولو پوری تړلې ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره لدی چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې سوی دی. افغانستان د نړۍ له څواغو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډز وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو واستولې پیغام کې ویلي چې پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې سوي ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قاضي زاده هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې دواړه کارکوونکي د بیلابیلو دیوانونو مدیران وو چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو وژلي دي. د پیښو مسؤلیت وروسته کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. جلال آباد هغه ښار دی چې وخت نا وخت پکې دغه ډول هدفي وژنې کیږي. څو ورځې وړاندې د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست کارکوونکی قاری هدایت الله هجران هم د دې ریاست مخ ته په رڼا ورځ نامعلومو وسلوالو وواژه. زموږ غږ لازه دی راډیو ری. روسی چارواکي وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتسک کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې لس تنه نور لا تر اوسه لا درک دي. چارواکي دا هم وایي چې 1400 شپږ اتیا تنه چې 114 یې ماشومان دي د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې سیلابونو کې 108 کوچني ښارګوټي او کلي ځپل سوي دي چې 10800 کورونه ویجاړ شوي او 3000 کسان لخپل کورونو بې ځای سوي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې دغو سیلابونو د 9 میلیارد روبل چې 445 میلیونه ډالر معادل دي زیان رسولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هرمز تنګي او بابل مندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحه کار کوي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت به د قمندانۍ او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see if we can put together
the way موږ اوس وخت له ځینو هیوادونو سره پاړې کې یو څو وګورئ چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او بابل مندب کې د بیړۍ چلونې ازادي تضمین کړي. ډونفورد په داس حال کې دغه ائتلاف ته جوړولو لپاره له هڅو یادونه کوي چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسېدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې په شپږو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی دی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري او ایران بیا دا تورونه ردوي. او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پای لوبه پایل کړه. نیوزیلند په شپږ څلوېښت اورونو کې 211 منډې وکړې او پاتې لوبه د باران په خاطر وځنډېده. نن له دې چې د باران اټکل سوی شایي لوبه له خنډ سره مخ سي. د مانچستر په اولترافورد لوبغالی کې د دې لوبې د لیدلو لپاره پرون لسګونه زره نندارچیان ورغلي و چې باران ټول ناهیلي کړل. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې هند اول لوبې ګټلې او دعوه یې کړې چې دا جام به هم ګټي. نیوزیلند پنځه لوبې ګټلې او پرون یې د هند په وړاندې ډېرې منډې ونه کړای سوې. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوزي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کنفرانس کې وکړې. په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو چې تر اوسه څه اغېز لري د چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین وایي د دغه بورډ په اجرایوي چارو کې د چارواکو مداخله ښایي د افغانستان د کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي.
هغوی ته دا معلومات وشي چې ګورنمنټ مستقیما د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي، بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې البته د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیره وي. خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته افغان ولسمشر اشرف غنی وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوزي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کنفرانس کې وکړې. د پدې کانفرنس کې چې په ارکی جوړ شوی او د غرض د افغانستان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ تدامي چې یو ماموت او یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماټانو او افغان چارواکو انګړون کړیو. نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه پر د افغانستان پر حکومت فشار راوستي چې له اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ او چټک کړي. دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د فساد ترڅنګ پر ځینو نور موضوعاتو هم خبرې کړي. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام د کابل له ستوډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د غرض د سولې موضوع هم یاد کړي، له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم ځینې څرګندونې کړي وي. اوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د فساد سره د مبارزې د پنځم ملي کانفرنس په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو مسایلو باندې، په ځانګړي ډول په سوله باندې، په انتخاباتو باندې، د فساد ضد په مبارزه باندې خبرې وکړې، څرګندونې درلودلې. نوموړي وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره به له ټولو هڅو نه کار اخلو او افغانان د جګړې قربان نې دی اوس مهال د سولې لپاره تر بل هر وخت نګدي شوی. یو خغلی غنی وویل،
بر 18 سال د شرایط ماحول نه بودیم چې سولې واقعا به صورت واقع بینه ندیده شه. امروز من میخوام بگم که امروز یعنی تنها یک روز نیست، این همین لحظه، می لحظه تا می زمان، این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیریم.
نوموړي وویل چې که غواړو سوله راولو نو باید د فساد په وړاندې باندې د مبارزې کلکه اراده ولرو. او د فساد په برخه کې ویل چې دولتي اداري او په ځانګړي ډول په دولت کې ونډه چې دا د هیڅ میراثي ملکیت نه دی چې دوی په خپلو کې سره تقسیم کې باید په دې برخه کې حساب او کتاب موجود وي او دا حساب او کتاب بکیږي. د انتخاباتو په برخه کې خغلی غنی په ټینګار سره ویل چې انتخابات په خپل وخت باندې خامخا کیږي ځکه انتخابات او سوله چې دا د یو بل بشپړون کې مسایل دي. په دغه غونډه کې لکه څنګه چې نورې سپتاس وړاندې ویل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون هم ګډون کړی او خبرې وکړې. ویل چې د سولې لپاره اړتیا د سولې مخکې باید اداري فساد له منځه ولاړ شي او د اداري فساد په وړاندې باندې کلکه مبارزه چې تر هغه چې په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پالیسی جوړه نشي افغانان به یو بنسټیز سولې ته ځي. په داسې حال کې ده چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې غړي هیوادونو تل د افغانستان پر حکومت باندې فشار راوړی دی چې د اداري فساد پر ضد باندې پرېکنده ګامونه واخلي. بلې نور صاحب.
بلې اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، د کابل د سیاسي چارو کتونکی حاجي صاحب داود هم راسره د ټلیفون په لیکه وصل دی. حاجي صاحب داود، تاسو زموږ د خبریال اکرام صاحب څرګندونې واورېدې. د افغان ولسمشر چې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې د فساد د پنځم کانفرنس ته په وینا کې وکړلې، سوله او فساد په یو ډول سره تړلې دي، که راته ووایي چې آیا د اشرف غني په دغه خبره کې چې نن په دې اتلسو کلونو کې یعنی داسې وخت داسې فرصت نه ور مخکې رامنځته شوی چې نن رامنځته شوی دی سولې لپاره، فکر کوي چې دغه وخت رامنځته شوی دی، دغه فرصت نن راغلی چې له دین اعظمي استفاده وشي، او په څه ډول کېدای شي چې له دین اعظمي استفاده وشي؟
پرته د شکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د ولسمه نیټې نه وروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنې سوله په هماغه وخت کې د اتلس کاله هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه چې په افغانستان کې د سوله راشي، یا د سیمې هیوادونه لا هم شک د چې هغه هم لکه نړیوالې ټولنې غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې اوس نړیواله ټولنه جمع داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لاره نه ده، او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې د شکه دلته سوله راتلونکې ده. اما د دې سره په خوا کې بله مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د اداري فساد مسله ده. اداري فساد هم په دې تیرو اتلسو کلونو کې یعنی د جګړې اوته زیاته لمن وهلې ده، او نړیواله ټولنه د دغې اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. که تاسو د جاسوس کو راپورټونه واورئ، په یورپ کې دا راپورټونه واورئ، هلته خلک د خپل حکومتونو نه سوالونه کوي چې تاسو دغه زمونږ د مالی پیسې چې لیږئ افغانستان ته په دې څه کوئ؟ دا د څو نفرو په اصطلاح ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې ځي، دا د افغانستان ملت ته ولس ته نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپلو حکومتونو دی، او دوی مجبور دي چې دغه کانفرنسونه دایر کړي. اما زمونږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زمونږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو ټپلو د خوا جوړیږي، یعنی مثلا هر ډله چې واک ته رسیږي خپل ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاری وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې په اصطلاح شامل خلک دي.
بلې حاجی صاحب داود که څنګه تاسو په رڼا واچوله خو همدا اوس د ولسمشری د مانی فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخستې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کنفرانس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګورې دلته دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهیږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دوی ویان پیدا کړی دی، حتی دوی ویان نه درلود. هر ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد به لرې کېده. دویمه خبره چې دوی اشاره ورته کړې، واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت وزارت ریاست وړ و. خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غنی، نه حامد کرزي، نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړې دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
ډېر مننه حاجي سید داود. کور مو ودان د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په باب چې په کابل کې د اروپایي ټولنې د فساد ضد پنځم کنفرانس ته په وینا کې کړې وي راسره شریکول خپل نظر. البته ازادي راډیو اوري کې په دې اړه هم غواړي تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ. آیا په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزې تر اوسه کومه ملموسه نتیجه ورکړې ده؟ د افغان بسمات سواتل شمیرې لارې راته پیغام مونه راوستوي او دغه راز د ازادي رادیو په غکسپتون کې ماشين کې هم په دې اړه خپل نظرونه پرې خوډل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
فیروزه عزیزی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د نفتو درسولو پروژه پیل کړي. د دغه وزارت وایي عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې له پیل کولو سره به 50 میگاواټ برېښنا هم تولید شي.
تحقیقي مسابقه د غاز درسولو پروژه د چپاغي کې به موږ د خپل افغان غاز تصدینه مستهلکونو ته غاز رسو، بل غازونه انرژي تولید کړي. دا پروژه
خغلی مطفی وایی دده پروژی پلی کولو سره با پا جوزجان ولایت که ده هایدرو کاربون یعنی نفت و چاگانی را قول کیگی چه 14 میلیون دلار لگفت پری رازی. ده نموری پا خبره ده کانون و وزارت پام که لدی چه ده تاورت نور پروژی هم پلی کری ترچو ده افغانستان ده گازو ده تولید لپینزو حوزو گرد پورتشی. ده یادوانی ده چه ده هایدرو کاربون پروژی لپلی که ده سره با سلگون کسان تا ده کار زمینه هم برابر شی. ده افغانستان ده متشبیسون علی بورد وایی لپینزو ورزنی زند روست نن ده درخم الویلار ده افغانی محصولاتو ده صادرات بمه خلاص شوا. ده ده بورد مشر رحمدین حاجی آقانان ازادی را رویتا وویل چه ده غلار ده کمیشنکاری او فساد لامله ده پاکستان لولوری ترل شوی وا.
کمیشنکارانو بنده ده پاکستان پر طرف ولک یا تلک کالداری پر یو محصول بنده وزه کرده و او نن بندر ده طول خلقو ده ترخم بندر ده طول ترانزیت بمه خلاص ده.
خغلی حاجی آقا وایی پده موده که هر ورز سلسل ده افغانی محصولات و موچر درول شوی و چه افغان سوداگر رو تای گن مالی زیانو نرده ولی دی. ده کابل پر 16 سرکی تو برنه یاسر پر مقابل که افغانی پدیر جاو تا بادل کیگی. یو امریکای دلار اتیا افغانی لس پولا، یو یورو نه اتیا افغانی نوی پولا، یو انگلیسی پاون نه نوی افغانی، یو سعودی ریال یو است افغانی شل پولا، زر هندی کلداری و لساو اویا افغانی، زر ایرانی تومان شپگ افغانی شل پولا، او زر پاکستانی کلداری 1500 لس افغانی.
د ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه اوري. او سم یو سمیز نړیواله موضوع له ایران سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په هوج کې امریکا غواړي له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندي تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې ائتلاف د دندو په اړه نور جزئیات به زموږ همکار اسمت سروان واورو چې دلته په استودیو کې راسره دی. سروان صاحب، لومړی د دې ائتلاف په اړه اوریدونکو ته ووایه چې آیا امریکا رسما د هغه د جوړېدو اعلان کړی
نوری صاحب نه امریکا تر اوسه پورې رسما کوم اعلان په یو شکل سره کړی دی، په یو شکل یې نه دی کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د دې ائتلاف یادونه کړې ده، او اول خو باید دا ووایم چې د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیریدو د خوندیتوب لپاره د پوځي ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگټن اړیکې لا ترینګلې شوې دي. د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلام مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په وروستیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړې، خو ایران دا تور البته د پخوا په شان رد کوي او نه مني.
د ائتلاف اصلي هدف څه دی او کوم هیوادونه به پکې شامل وي؟
جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګند شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا د دې ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. یعنی اوس ویلی شو چې تر اوسه معلومه نه ده چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه ولري.
که تاسو مخکې اشاره وکړله چې ائتلاف مسؤلیت به څه وي، خو داسې په مشخص ډول که ووایه چې مسؤلیت بیت یو دند بیت سی وی
د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په ورستي ورځو کې نهایي شوی، او جنرال دانفورد یې هم یادونه کړې ده. امریکا به د عملیاتو د قماندی بیړۍ برابري کوي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندی د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نور غړیو هیوادونو بل دنده بدوي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره به د ګزمي بیړۍ سیمې ته راوړي. په ورستیو کې په څو بیړیو باندې حمله وشوه، مخکې اشاره وکړه، او امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه وایي چې ایران دا حمله کړې وه، خو ایران یې نه مني. ایران په وروستیو کې بیا خبرداری ورکړی دی چې که چیرته د دوی ګټې له خطر سره مخامخ شي دوی هم بې تفاوته نه پاتې کیږي. نو همدا تشویش موجود دی چې ایران ممکن بیا هم د تیلو په بیړیو حملې وکړي.
البته دغه خبرداری چې ایران ورکړی دی وروسته له هغې دا خبرداری د ایراني چارواکو لوړپوړو پوځي چارواکو لخوا زیات شوی، وروسته البته له دې چې تیره اونۍ د برېټانیا سمندري ځواک په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو لویه کښتۍ ونیوله، تر اوسه یې ضبط کړې ده، او ایران ګواښ کړی چې دغه کښتۍ باید را خوشې کړي، کنه موږ به هم پر ضد اقدام وکړو. او د ایران د وسلوالو ځواکونو البته د سپای پاسداران انقلاب ځواک عمومي قمندان خبرداری ورکړی و چې د برېټانیا کښتۍ به ونیسي په همدغه هرمز تنګي کې. ډېره مننه کور ودان.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اورئ. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې ښایي نن په انګلستان د انګلستان په مانچستر کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه چې فاینل لوبه چې د کرکټ فاینل لوبه د باران له امله درېدلې وه بیا هم ونه شي. خو راځو د افغانستان د کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ټیم چې په دې لوبو کې ګډون کړی و نه واړه لوبې بایلودي او بېرته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین د دې ادارې په اجرایوي چارو کې د چارواکو له مداخلو شکایت کوي. د دې ادارې سلاکار تاج ملک عالم ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ په چارو کې د هغو چارواکو مستقیمه مداخله چې د بورډ غړیتوب لري د افغان کرکټ برخلیک به له ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ افغان مبصر ابراهیم مومند وایي چې په افغان کرکټ بورډ کې عقدایي چلند ستونزې را پیدا کړي دي. نور تفصیل به له اکرم الله اکرم څخه واورو.
د افغان کرکټ بورډ سلاکار او د افغان لوبډلې پخوانی روزونکې تاج ملک علم وایي د کرکټ بورډ په اجرایه چارو کې د دغه ادارې د ممبرانو یا غړو له لوري مستقیمه لاسوهنه به د افغان کرکټ برخلیک له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی علم وایي که دغه لاسوهنې روانې وي لرې نه ده چې د کرکټ نړیواله شورا له افغان بورډ خپل دایمي غړیتوب واخلي.
دوی دا کرکټ بورډونه چې دي دا له سیاست او بالکل خپلواک دي، چې دا د آی سی سی په قوانینو کې دا ډېره خطرناکه خبره ده. هغوی ته دا معلومات وشي چې ګورنمنت مستقیما د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي، بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کی دغه موجوده چې کومه حساسه د عاطف مشال لخوا روانه ده انتقامي او یعنی برخورد کوي. هغه
تاج ملو کلم وایي د کرکټ بورډ غړي باید د بورډ لپاره کلنۍ بودیجه او کړنلارې وټا کې خدای ادا کوي، چې د افغان کرکټ بورډ غړي د بورډ په اجرایي چارو کې د لاسوهنې تر څنګ د لوبډلې په جوړښت کې هم کار لري. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د سرپرست اجرایي رئیس اسدالله خان، د کرکټ د ملي لوبډلې د منیجر نوید سایم او دولت احمدزی دندې ځنډولې دي. ښاغلی عالم تور پوری کوي چې د یادو شویو کسانو دندې د کرکټ بورډ د غړو په ځانګړي ډول د عاطف مشل له لوري ځنډول شوي دي، او حتی د یو شمېر هیوادونو له رسنیو سره په خبرو کې یاد کسان مجرمان بللي او ورته ویلي دي چې له دوی سره به قانوني چلند وشي. تاج ملو کلم وایي ښاغلی عاطف مشل هڅه کوي چې کرکټ بورډ ته خپل کسان د مسؤلینو په توګه راولي، او حتی په لوبډله کې د خپلې خوښې لوبغاړو ته ځای ورکړي چې دا د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سرغړونه ده. خو افغان کرکټ بورډ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. لاطف مشل سره په اړیکه نیولو بریالي نه شو، خو د ولسمشر سلاکار او د کرکټ بورډ بل غړي ضیاءالحق امرخیل څو ورځې وړاندې رسنیو ته دغه پریکړه سیاسي او عقدایي نه، بلکې د افغانستان د کرکټ د ښه والي لپاره اقدام بللی و. ښاغلی امرخیل ویلي چې دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ټیم کړنې ارزولې دي. دا ناندرۍ وروسته له هغې زیاتې شوې چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې افغان لوبډلې هیڅ بریا ترلاسه نه شوه کړی. په همدې حال کې د کرکټ افغان خبریال او تبصره کوونکی ابراهیم مومند وایي په افغان کرکټ بورډ کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوې چې د لوبغاړو او اداري کارکوونکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه شي.
کرکټ بورډ یو داسې مشر په داسې پیدا نه کړي چې هغه په میرټ باندې راغلی وي، ټول د سیاسي اړیکو څخه او واسطو څخه په استفاده باندې دغه مقام ته او دغه موقف ته رسېدلي دي. او نتیجه تاسو ګورئ چې بې اعتمادي فضا په کرکټ بورډ کې د کارمندانو ترمنځ، د مشرانو ترمنځ او د لوبغاړو ترمنځ اوس ته رسېدلې ده، او چې اداره هم تقریبا له سقوط سره مخ.
ښاغلی مومند له حکومت غواړي چې کرکټ بورډ له سیاست لري وساتي او داسې کسان د مسؤلینو په توګه وټاکي چې د کرکټ په چارو کې لازمه تجربه ولري.
و امرودل چې د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین وایي د بورډ په اجرایي چارو کې چارواکو مداخله ښایي د افغانستان کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي. مخکې مو د په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام لوبو په باب د هند او نیوزیلند ترمنځ د پرونۍ لوبې په باب واورېدل. دغه لوبه پرون د باران له امله وځنډېدله. نیوزیلند پچه ګټلې وه، توپ وهلي کړي وو. پرونۍ په وڅلوېښت اور کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو 211 منډې کړي دي او لوبه وځنډېده. نن هم معلومه نه ده چې دغه لوبه به بیرته پیل شي که نه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
زاد ولایت خبرې کوم د غونډن په قطر کې له دغه نن نه دی وربند اعلان وکي. بس دا وربند یو کې دی ورځې 500 نفر ته مګټ رسیدي. 500 نفر په افغانستان کې مري، 500 تر 500 پرې زخمیانېږي. بس دا هم غټه غټه رسیدلی. بس دا نن نه هیڅ وربند اعلان کوي. نورم په مخه ښه.
سردار محمد کندهار ولایت خاص ولایت می جنگ سوالی دی دا چې طالبان مذاکرات کوي او موږ د سولې خبرې کوو. سیلته خبرې کله په غزنی ولایت دا د تراو دا کوشنیان ماشمان چې وجل سوي دي دا انډین اته په تراو کړی دی. دا مطلب ما سجنو شاګردان چې شي دا سوي دي دا جواب بیا څوک ورکوي. دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې اسګاټو درکه معلومیږي نه ابل ورځ په کابل کې په شاول اول سیاستوالو تر ما دا یله دا څنګه سیاست دی باید په چرته چې افغانستان جوړ کړي نه په چرته چې افغانستان وران کړي. دا څنګه سیاست دی پرې اړه دوه خبرې پرې اړه دي. هغه څونه هلته دي څونه مالي لګښه دي څونه چې موږ ته لیوالې دا افغاني ګټه لا ولاړه وکړي. دوی د موږ شر په نیسا په دا یله چې ارزوم د دې چې افغاني مذاکرات کوي په وسام خو یې وشي شخونه نه چا ومن کول شي دا نه کول ختمي وسلام.
بهرات ولایت خبر کوم مهاجر چینه مهاجر ډیر په بغانات کې گزاره کوو وږي کې د پراتی مؤسسات یا دا هرات مهاجرین یا وادي سره هیڅ کومک نه کوي سره د دې چې سره وخت وو د مهاجرین مخالفت هم کوي نو خلک ډیر په لوږه کې دي خلک ډیر په بد حالات کې گزاره کوو نو که چیرې دا زموږ غږ دی چا پورې ورسېږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
کورمو ودان دهو ستاسو پیغامونه چې د افغان بیس او بخې چې د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې مو پرخیو د افغان بیس مت سوال تل شمیرې لارې هم کوي چې موږ ته پیغامونه راوسته وي د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه درته لرو خو اوس فرې با ظاهر استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 5م کلني کنفرانس کې سوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت د استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پیوستولې پیغام کې ویلي چې پیشنن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسي چارواکي وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتسک کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 43 تنو ته رسیدلی دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې 10 تنه نور لا تر اوسه لا درک دي او 406 اتیا تنه د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هرموز تنګي او باب المنده په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یوې پوځي ایتلاف د جوړولو پر طرحه کار کوي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پیل نن هم د باران له کبله ممکن نه ښکاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی مو تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو په یو کور کې لزګونه کیلوګرامه نشي او کیمیاوي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو د سرطان د میاشتې په 9 نیټه په کنګ ولسوالۍ کې پر یو کور چاپه وهله چې په نتیجه کې 240 کیلوګرامه تریاک او 9 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد هم ونیول شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. تر دې مهاله